السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دی نن د خالی ورځو د 2013 کال د سپتمبر 28مه نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم په رواني او سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورتونه هم درو اوریدلې مه روي خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په انډونیشیا کې د سلسله سونامي لوچی نیستي سلور سوا کسان وشل شوی دي تکړه قبایلی خوند تنظیمای قبایلی سیمو کې د ټاکنو سره په سمندر کې خصوصتا پورا نمائندګي ورکړل شي او د افغانستان د دینی عالمانو وکسي ته پلاوی پاکستان ته ورغلي د خبرونو تفصیل د انډونیشیا چارواکو نن ویلي چې د سلاویسی جزیرې په پالو خار کې د 2.5 کچې زلزلې او لاغرستو د سونامي په نتیجه کې نیستي 400 کسان وژل شوي او په سلګونه زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره د دې سیمې آبادی شاوخوا 3.5 لاکه ده. د انډونیشیا په مقامي ټلویزیوني چینلونو کې په عکسونو کې ښکاره شوي چې کورونو او جوماتونو ته اوبه ورسي او له ځان سره کنټینرې وړي خو د دې عکسونو په سرکاري توګه پخلی نه دی شوی. چارواکي وایي د سونامي له وجې په پالو کې د بجلي تارونه شلېدو له وجې د مواصلات تین نظام پرې کېدو او د وړو زلزلو له وجې امدادي کارونو کې مشکلات دي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم تکړه قبایلي خویندو له حکومت غوښتي چې د خیبر پښتونخوا په نوو قبایلي سیلو کې د زر تر زره د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ټاکنې وشي او په دې کې د ښځو ته پوره نمایندګي ورکړل شي. نن په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د تنظیم یوې مشرې ناهید افریدي وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو زم کېدو وروسته هم په دې سیمو کې اس انتظامی عدالتي او سیاسي بدلون نه دی راغلی.
ٹرم ریگولیشن کی اماغا اختیارات پیے سر دی صرف نمی والا بدل کرے دے اور بیا کونسل آف ایلڈر دن آگے کہ بیا امدک کریں گے دا خز نمائندگی نشتہ نے جس ونگ مخ کے اگر نظام کی خزی غیب وی تک کریں گے اس بیا دی خزی چی کم دنو ایکسکلوڈ کری دے نو دا ہمونگ دا حکومت دا مطالبہ نا چی زر تا زر دے لوکر گورنمنٹ الیکشن نکرے شی چاہیے کہ خزی نورا خزی راشی.
بلخوا د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره د یوې ډلې یا ټاسک فورس غړي هدایت الله مشال ویډیو ته پرون وویل. وزیر اعظم عمران خان په قبایلی سیمو کې سر تر سره د بلدیاتي او صوبایي ټاکنو کولو ویلي دي. د پښتون ژغورنې تحریک د اروپایي هیوادونو د استاسو دوه ورځني کانفرنس نن د بلجیم هیواد په پلازمینا برسلز کې پیل شوی دی. د کانفرنس جوړونکو نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې دوه ورځو کې به په اروپا کې د پښتون ژغورنې تحریک په تنظیمي جوړښت او د پښتون قوم پر یو شمېر مسئلو خبرې اترې وشي. د خبرې کړې مهالویش له مخې د ستمبر په 9مه به لومړی په اروپایي هیوادونو کې د پښتون ژغورنې تحریک د کمیټو د استاسو غونډه د تړلو دروازو شاته سونا اکڑی. سوات قومی جرګې د حکومت لخوا په سیمه کې د پوځي چاونې جوړولو فیصله رد کړې ده. د ستمبر په 8مه صوبایي کابینې پریکړه کړې وه چې په سوات کې د پوځي چاونې لپاره د سمکې غستو په معاملې کې ځینې هغه خبرې چې په قانوني توګه پیچلې وي نرم کړل شوې دي. له دې وروسته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي تیر مخام مشال لډیو ته وویل
ملکان کې دوی چاونې شته ده که ډېر ضرورت وي په کار ده دغه ځمکه یو ټول نیولې ده دغه ځای د چاونې جوړ کړي د سوات ډېر او چتران لپاره کافي ده. سوات کې چاونې چې کوم دی دا خلکو معیشت ته هم او کلتور ته دا ډېر لوی تاوان دی.
په سوات کې د پوځي چاونې جوړولو پریکړه پس له هغې شبې به چې په 2000 کال کې د ملا فضل الله په مشرۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تور پورې کړی چې هند د سارک سازمان د پرمختګ په لار کې یو لوی خنډ دی. تېره ورځ په نیویارک کې د سارک غونډې وروسته قریشي خبریالانو ته وویل چې ده د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج خبرې ښه په غور واورېدې خو سوراج د هغه له وینا وړاندې له غونډې بهر ولاړه.
زه نن دا خبره په جار کوم چې د سارک په لاره کې د سارک په پرمختیا کې او د دې سیمې د یو بل سره په تړلو او خوشحالۍ کې یوازې یو خنډ دی او د یو هیواد رویه ده.
هند په 2018 کال کې هم په اسلام آباد کې د سارک په سرمشري کې د ګډون نه انکار کړی او تور یې پورې کړی و چې اسلام آباد په هند کې له ترهګرو سره مرسته کوي خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. د افغانستان د دینی عالمانو وکسي ته وفد پاکستان ته ورغلی دی. تېر ماښام د افغانستان د سولې د عالي شورا بیان سید احسان طاهري مشال ریډیو ته وویل چې د سفر مقصد د پاکستان د دینی عالمانو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې په جوړولو خبرې اترې دي. د سولې عالي شورا وایي افغان او پاکستاني دینی عالمان به په دې خبري وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دا هیواد کې د مشت افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غصبولو هرکلی کړی دی. د کډوالو راستنېدونکو چارو د وزارت مرستیالې عالما پرون مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مشت افغانانو د کارډونو د مودې زیاتول په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې پی او آر کارډونه لري یو ښه ګام دی. په شام کې سرکاري خبري ایجنسی نن ویلي دا هیواد او اردن ترمنځ په پوله تیریدونکې یوې مهمې لارې راتلونکې میاشت بیرته پرانستلو لپاره تیاریاں مکمل شوې دي. د اردن حکومت ویاندی جمعنا غنیمت ویلي چې جابر نصیب لاره اوسم بند ده، خو بیا د اردن د پوه سره اړه لرونکې یوې خبري ویبپاڼې ویلي د دې لارې بیرته پرانستلو لپاره تیاریاں لا نه دي مکمل شوې. د لارې خلاصېدو سره به د شام ولسمشر بشار الاسد حکومت ته له عربي هیوادونو سره د برآمداتو بحالولو لړ کې مرسته ترلاسه شي. د شام یاغیانو دا مهمه تجارتي لاره د 2015 کال په اپریل میاشت کې نیولې وه، چې وروسته بیا په جولای میاشت کې د شام پوځیانو بیرته ونیوله. د فیسبوک اداري چارواکي وایي چې د وروستیو کې معلومه کړې چې د فیسبوک استعمالونکو د نږدې 500 میلیونو خلکو په پاڼو انټرنیټي بریدونه شوي دي. تېره ورځ فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویل چې انټرنیټي غلو د فیسبوک پاڼې د ویو ایز فیچر ته زیان رسولی دی. د فیسبوک چارواکي وایي د دې امنیتي ستونزې هوارول لپاره یې ګامونه پورته کړي او قانون نافذ کوونکې ادارې خبرې کړي دي. فیسبوک ادارې د پاڼو خلاصولو لپاره د ځینو کسانو اکاونټونه بیرته بحال کړي او 90 میلیونه کسانو فیسبوک پاڼې بندې یا لاګ آؤټ شوي او باید اغي یو وار بیا لاګ ان یا خپل پانی خلاص کړی. د خبرینو پای او سترته سم همکار د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 125 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 103.50 روپۍ او 104.50 روپۍ شل پیسې. یو یورو 145.40 روپۍ او 50 پیسې او 146.40 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 4.10 روپۍ او 4.10 روپۍ. یو سعودي ریال 3.10 روپۍ او 3.45 روپۍ. یو افغانۍ 1.10 روپۍ او 1.20 روپۍ او 345 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 342 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 2.0، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 2.0، په ژوب کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. فوروان یو سات کې باوري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پیښور کې د قبایلي سیمو د پرمختیا او انتظامی اصلاحاتو کمیټې ته ویلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو کار تیز تر سره وشي. بلخوا د قبایلی سیمو خزه وای په مقامی او صوبائی حکومتونو کې د ګیتا برخه ورکړل شي.
ټرم ریګولیشن کې هماغه اختیارات چې کم دی کنه پیې سره دي، صرف نومې ولا بدل کړي دي او بیا کونسل اف ایلډر دی نو هغه کې بیا هم تک کرنګي د خزو نمائندګي نشته.
په پېښور کې د هغو کسانو کورنۍ او احتجاج کړی چې خپل خپلوان یې د کلونو راهیسې په چین کې قید دي.
موټر به د چلولو دی، د کور ډرایور دا غي په دغه سی ویلي چې زه زم چرته نیک سره یا یو لسم کال باندې مونږ ته کال کوو، مونږ سره خبرې وکړي چې زه په چین کې قید یم.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پیښور کې د قبایلي سیمو د پرمختیا او انتظامی او آئینی اصلاحاتو عملی کولو لپاره جوړې کاري ډلې یا ټاسک فورس ته هدایت کړې ده چې دغلته د بلدیاتي او صوبایي انتخاباتو ترسره کولو لپاره اقدامات وکړي. خو کارپوهان وایي چې په یاد کمیټې کې شاملو غړو په تیرو وختونو کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کولو مخالفت کړي، نو ښکاري نه چې حکومت په اصلاحاتو کې سنجیده دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
په پیښور کې د جمعې په ورځ د قبایلي سیمو د پرمختګ او د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د فاټا ټاسک فورس کمیټې د غړو سره ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان وویل قبایلو ته هم لکه د نورو پاکستانیانو حقونه ترلاسه دي، نو باید چې د دې سیمو په مکمل توګه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو عمل تون کړی شي. وزیر اعظم د کمیټې غړو ته هدایت جاری کړه چې پخوانی قبایلي سیمو کې د انتظامی، قانونی، بلدیاتی او ترقیاتی انضمام لپاره چټک ګامونه پورته کړي چې د سیمې خلک هم پرمختګ وکړي او اسانۍ وته ترلاسه شي. د فټا ټاسک فورس کمیټې یو غړي سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته د غونډې په اړه وویل
اول زور هغه ورکو په لوکل گورنمنٹ الیکشن باندې چې زر تر زره دي حلقه بندیان وشي او زر تر زره دي د لوکل باډیز الیکشن وشي، ځکه چې په دې خطه کې فورن هاندز ډیر زیات دي او دلته دهشتګردۍ او د دې شنو ډیر چانسز دي چې زر تر زره د علاقې کور شي، دلته پولیس هم لاړ شي، دلته لوکل گورنمنٹ هم ترقیاتي کارونه شروع کړی شي. هغه نن ډیر سټریکټلی په لوکل گورنمنٹ باندې فوکس او لوکل گورنمنٹ باره کې هغه دا ډیریکشن چې هغه زر تر زره د الیکشن کمیشن سره رابطه تاسو جوړه کړئ او لکه
لمشال ریډیو سر خبرو کې د قبایلی چارو تجزیه کار شمس مومن وویل د حکومت د هلو ځلو نخکاری چې په فټا اصلاحاتو کې سنجیده دی.
حکومت آئینی طور او قانونی طور پر کاغذوں کی خپل کار کمپلیٹ کو خو عملن کیا طور سے پورے شون کی نلے کمپلیٹ شو دا عمل دا پارا جدی اس مقدا دری خبری جدی دری سٹکون دا منگو ویلے جو بھائی کی بلدیتی انتخابات پر آروان کال کی بیاد صوبائی سملے انتخابات او دا دوارو نا مخ کی جدی پر اینیسی وار کی جکم دری تی صدا رقم دا دا سابقا قبیلی سی میں ترقی دا پارا دا مفتس کی دو خبر دا فیصلہ شو دا لڑی پکار دار جدی دا رقم جدی دا پیسی چو سمر زر تر زر دی علاقے دا ورگڑی شی نزل دا
خبل پلو د قبایلی چارو یو بل تجزیه کار ډاکټر محیب وزیر وایي حکومت په دې کمیټې کې زیاتره هغه خلک اغستې چې تیر وختونو کې د فټا انضمام مخالفت کړی، نو ځکه په دې کمیټې باندې د قبایلو اندېښنې پیدا شوې. نوموړي زیاته کړه
ټول د مخه خو په دې تاسو کمیټې کې چې جوړه کړې ده په دې کې کوم غړي اخیستل شوي دي، د دې نه د حکومت د غیر سنجیدګۍ ظاهره خو کېږي. د مرجر دپاره چې کومو خلکو هلې ځلې کړې دي، کومو خلکو مبارزه کړې ده، بیا به خلکو حقیقي نمایندګان په دې کمیټې کې.
د روانې میاشتې ستمبر په 15 نیټه وزیر اعظم عمران خان د فټا د انضمام په لار کې د خنډونو لرې کولو لپاره د یوې ټاسک فورس کمیټې منظوري ورکړې وه چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان، وزیر اعلی محمود خان، د اسټابلیشمنت لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ارباب شہزاد، د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری، د دفاع وزیر پرویز خټک او د سینیټر هدایت الله په ګډون ځینې نور اعلی چارواکي شامل وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې مو واوري چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې د قبایلي سیمو د پرمختیا او انتظامی او آئینی اصلاحاتو عملي کولو لپاره جوړې کاري ډلې یا ټاسک فورس ته هدایت کړې چې دغلته د بلدیاتي او صوبایي انتخاباتو ترسره کولو لپاره اقدامات وکړي. نو بلخوا د قبایلي سیمو ښځې وایي چې په صوبایي او بلدیاتي سملیو کې دوی ته پوره برخه ورکړل شي. د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو وروسته حکومت اعلان کړی و چې په نوو قبایلي ضلعو کې مقامي حکومتونو نظام او خیبر پختونخوا اسمبلی کې نمائندګي به ښځو ته ورکولی شي، خو لا هم په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نن په پېښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو ښځو یو پریس کانفرنس کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه خالد خان راکوي.
د قبایلی زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم تکړه قبایلی خويندو د حکومت نه وختنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا نوې قبایلی ضلعو کې د زر تر زره مقامی او د صوبایي اسمبلی ټاکنې وشي او په دې کې د زنانو ته خصوصي نمائندګي ورکړي شي. دا خالی پورت پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال د تکړه قبایلی خويندو یو مشر ناهید افریدی وویل چې دا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې دی وروسته قبایلی ضلعو کې هیڅ انتظامی، عدالتي یا سیاسي بدلون نه دی راغلی.
ټرم ریګولیشن کې هماغه اختیارات چې کم دی کنه پیه سره دي، صرف نومي ولا بدل کړي دي او بیا کونسل اف ایلډر دی نو هغه کې بیا هم تک کرنګي د خزو نمائندګي نشته. چې څنګه مخکې غنظام کې خزي غیب وي په بیان نه ښکار دي په هغه باندې تک کریں گے اس بیا دی خزے چ کم نو ایکسکلوڈ کری دی نو ہمنگ دو حکومت دا مطالبہ نہ چ زرت زر دی لوکل گورنمنٹ الیکشن نکری شی چاہے کہ خزین ورا خزی راشی
دا شان دا کرم جن سینا دا تکڑا قبالی خویندو صفیہ بی بی اول چ دا صوبائی اسمبلی حلقہ بندیاں نو سرا سرا قبالی زنانو دا پارا دی قومی شناختی کارڈ او دا سڑو نبیل دا اٹ اچول انتظامات اکڑی شی
دا چ کم ریزرو سٹون دی دا زیاد کول پکار دی بلدیات انتخابات دی چ دوشی یقینی جڑ شی دا شناختی کارڈ نو مسئلہ ٹول حل شی ولی چ زیاد تر دا خود شناختی کارڈ نو التنی شتری اپ پکار دی چ جڑ شی بیا نزدی نزدی سکولونو چ زمونگا کم الیکشن چ اغا دلری تک راتک د وجنه مغید الیکشن نہ رستو پات شی راتک غی لڑی زیاد مشکل وی
پا دی محل دا زنانو دا حقوق دا پارا کارکون کی منظور افریدی اول چی دا بد مرغات نوی کبالی زلو کی نخو عدالت نظام خوشوی دی او نه دا تعلیم او دا صحت اسانتیاگانی ورکلی شوی دی
سنگا چی پا نور ملکی دا خوزو پا صوبائی اسمبلی کی یا پا سینیٹ کی یا پا قومی اسمبلی کی سیٹونا دی دا غرنگی مونگ وارو چی پا کبالی سیما کی خوزو تا هم پا صوبا کی هم پا بلدیات کی خصوصی نمائندگی ملو شی چی آغا محرومی ختم شی
دا یادونی دا چی وزیر اعظم عمران خان هغه بل ورځ پیښور کې د پښتونخوا کابینې سره په غونډه کې اعلان کړو چې راتلونکي بلدیاتی انتخابات په خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په شان قبالي ضلعو کې په ګډه کیږي دا کوم د پاره حلقه بندیانې او پالیسي به ډېر زر اعلان کول شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په داسې حال کې چې صوبایي حکومت په سوات کې د پوځي چاونې جوړولو لپاره پینځه اویا کنال ځمکې ورکولو منظوري ورکړې ده د سوات قومي جرګې ویلي په سوات کې د پوځي چاونې جوړولو هیڅ جواز نشته د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت د چاونې لپاره د ځمکې اخیستلو په غرض د ځینو قوانینو نرمولو فیصله هم وکړه تفصیل د شاهین بنیری ناور
سوات قومي جرګې د صوبایي حکومت لخوا د چاونې جوړولو لپاره پوځ ته په دغه سیمه کې د ځینو ځنګلونو په ګډون د پنځه اویا کنال ځمکې ورکولو فیصله رد کړې ده د جرګې مشر مختار یوسفزی بیګا مشال لیډو ته وویل د جرګې لوړاندې نه دا دریز دی چې سواد غریزه سیمه ده او دلته د کر کروندې لپاره هم ځمکه نه پوره کیږي نو له دې کبله دغلته د پوځي چاونې جوړولو جواز نشته نوموړي زیاته کړه داسې منصوبو د پیل نه وړاندې باید د ځایي خلکو سره مشوره وشي او د هغوی نه اجازه واخیستل شي
ملکان کې دوی چاونې شته ده که ډېر ضرورت وي په کار ده دغه ځمکه دوی ټول نیولې ده دغه ځای د چاونې جوړه چې د سوات ګیر او چترال لپاره کافي ده د سوات مکې چې دي دا ډېرې تنګې دي بیا داسې د اول نمبر کوالټۍ زري ځمکې وي په دې باندې بهترین باغونه ولاړ دي په غرونو بیا ځنګل دي که نه سوات کې چاونې چې کوم دی دا خلکو معیشت ته هم او
د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې د غونډې نه وروسته په پیښور کې خبریالانو ته د وینا په وخت حکومتي ویان شوکت یوسفزی وویل کابینې پوځ ته د چاونې جوړولو لپاره د پنځه اویا کنال ځمکې ورکولو منظوري ورکړې ده چې په نورلس کنال ځمکې ځنګلونه ولاړ دي
سوات میں چھاونی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور
سوات کی چھاونی جوڑا ولیشی او دہغی لپارا چی د کومی زم کی ضرورت ہو نو پہغی کی نو لس کنالا او سور لس مرلی د جنگلات د محکمی سروا د قانون تر مخا د جنگلات د محکمی زم کا نخ پہ کرایا ور کول کی دیشی او نئی انتقال کی گی تو ملکن کی د امنیت ستونزا وا د طرح گرے خلاف حل تو پوز دیر مہم کردار لو بولے دے او پہغا وقت کی دغلتا د چھاونی جوڑا ولو منظوری ورکل شوی وا نونن کابینی د دغی لپارا قوانینوں کی دو نرمائی منظوری ورکڑا
اس وقت منظوری دی گئی تھی کہ یہاں ایک چھاونی کا قیام آئے گا تو اس سیکیورٹی کے تناظر میں آج اس کو رولز ریلیکس کیے گئے
حکومتی چارواکو او پوز وخت پوخ ویلی دی په سواد کې چونای زکه جوړوي چې د سیمه امنیت یقیني کی. بلخوا د پېښور پونتون د چاپیریال د مطالعاتو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن ویلی لوړاندې ډېر ځنګلونه اغیزمن شوي دي چې له کبله د سیلابونو راتلو ویره ډېره شوې ده، نو له دې کبله باید حکومت د ځنګلونو حفاظت یقیني کی. نوموړي بیګا مشال لیډیو سره په خبرو کې زیاته کړه که چېرې حکومت خامخا چونای جوړول غواړي نو بیا دې دا خبره یقیني کی چې په دغه 19 کنال ځمکه ولاړ ځنګلونه د تعمیرونو جوړولو لپاره ونه وهل شي.
پدې وطن کې فارست کور چې ویل نو 22 کروڑ کسانو لپاره 5% نه کم خبر پښتونخوا کې 17-18% دی په هغه کې ډېر کټای شوی دی چې هغه طالبانو وخت کې هغه ډېر بې درې وکړه. دا بالکل دا څه ده لکه سړی ځان له اکسیجن پمپ اخلاقي چپر کې ان استعمال غوا تقریبا 25% نن سره شو او د دې فری لاین نن کې شي د میدان نن کې شي
د راپورونو تر مخه په سوات او خواوشان نور سیمو کې وسلوالو طالبانو هم ځنګلونو ته زیان رسولې دي او د پوځي عملیاتو پر وخت هم د سیمې چاپیریال ډېر اغیزمن شوی دی.
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو په پیښور کې تیر مازیګر ځینو کورنیو په یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د دوی هغه خپل خپلوان دی راخوشي کړي چې د چین په زندانونو کې له کلونو راهیسې قید دي. خو د تحقیقات وفاقي اداره اف آی ای وایي چې دغه کسان د منشیاتو د سمګلینګ په تور نیول شوي دي او د چین د قانون له مخې ورته د 15 کالو د بند سزاګانې اورول شوي دي. البته دوی وایي چې کوم کسان چې بېګنا دي نو د راخوشي کولو لپاره کوششونه کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه غلام اوس را کوي.
په پېښور کې د احتجاجي مظاهره د هغه کسانو د کورنیو د غړو لخوا ترسره شوه کوم چې په ګاونډي هیواد چین کې نیول شوي دي او هغلته کې د ډېری مودې نه په زندانونو کې بندي دي. د پېښور د قمردین ګړۍ یوه ښځه وایي خاوند یې د تیرو 14 کلونو راسي په چین کې بندي دی.
زما د خاوند سید طارق شان هم دی، موټر به د چلولو دی، د کور ډرایور و داغي او هغه بس دغه سی ویلی چې زه زم چرتنیک سره یا یو لسم کال باندې مون تکال کو مون سره خبري وکي چې زه په چینه کې کې دی ما وی ویلی چې زه د پودرو په شک کې نیولې یم لکه سره سره نه دی نیولې شي خو د شک په بنا کې نیولې یم. زما اله یو نیم کال د واده شوی وو او دا ماشومه مې د دا شپږ میاشت وو اوس د 12 کال د اوس هغه خپل پلار غواړي هیڅوک مې نشته دی بس زه په پردو کورونو کې کارونه کوم او خپل ماشومه ساتم.
په دې مظاهره کې ترلسونه د زیاتو کورنیو غړو ګډون وکړو د کومو کسان چې په چین کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو. دوی داوا کوي چې دا غوي د کورنۍ غړي په بیګونا ډول نیول شوي دي او حکومت دی دا غوي د دغه کسانو د راخوشي کولو لپاره هڅه وکړي.
زما زوی دی واجد علي، هغه مخکې اورمچ کې اوسي لانجو خار ته بدل کړی دی چې مونږ د په کالج کې تاسو کوي چې سره به خیر شوي دی نه مونږ ته په اته کال پس پته ولګی دا او د هغه ځینې ټلیفون وکړو نو مونږ ته نه دا تاسو کوي چې یاره تی سکی نیولې. زما زوی ماته چې زما یو دوست هغه ماته چې زما پلار په چینه کې غټ کاروبار کوي راځه سیل لزو نو هغه چې کله په چک پوسټ راغی نو هغه ماته چې تخپل دی بیک تا ګوره او زما ایتم ستا په کپړی دی زما بیا زرا خېجم خو هغه چې ماته پری خود نو کم ټیم چې کسان روخته نو ما وتنه ماته ویل چې دی کی سړي مې چې دی کی کپړی دی حواله په خپل لاس نو وته کی خو هغه چې کله وکته نو یې کی پودرو خو ماته بیا خپل مرګره ملو نشو او زه په هغه ځکه گیر شم په دې طریقه.
خو بلې خواته په پیښور کې د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یا اف آی اے یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې هغوی معلومات ترلاسه کړي دي چې په چین کې د نشه یي موادو په سمګلینګ کې ځینې کسان نیول شوي دي. او دوی ته د هغه هیواد د قانون مطابق د 15 کلونو د بند سزاګانی اورول شوې دي، خو دوی یوازې د هغه کسانو د راخوشي کولو هڅه کولی شي کوم چې په بل کوم هیواد کې په بیګونا ډول نیول شوي وي. د اف ای ای چارواکي وایي پکار ده ولس د نشئی موادو یا بل کوم غیر قانوني کاروبار کوونکو خلکو نه ځان لري وساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو اوریدونکو د کورم سټوډنټس یونین په نامه د زده کوونکو د اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کوزه او منځنۍ کورمه کې پر تعلیمي هلو ځلو د نظر ساتلو لپاره د انسپکټرانو عملی تعیناتي دې وکړی شي. چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې هلته د انسپکټرانو تعیناتي زر تر زره وکړي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکسینا اورو.
د اتحادیې یو مشر نعمت الله وای په سیمه کې د صدې له ایجوکیشن دفتر سره د انسپکټرانو مستقل عمله نشته، چې له عمله هلته د معاینې او نگرانی نظام بالکل غیر فعال دی.
لوور او سنټرل کورم کوم هغه د ایجوکیشن افسر د ایډیشنل ایجوکیشن افیسر کوم هغه یو کس ته هغه سره صدې لوندې عمله نشته دی. ان کین انسپکشن کوم په کور وی انسپکټران په کور وی هغه سره انسپکټران نشته دی. نو یو ایجوکیشن افسر دی هغه به دومره سنټرل او لوور دومره سکول ته خو نشي تلی ته هغه انسپکشن وکړي چې استاد شته دی یا نشته دی یا دلته تعلیم سہولیات صحیح دی یا نه دی. سی
یو بل مشر محمد عارف وای هلتا انسپکټرانو له تعینتی سره نه یوازې دا چې پر تعلیمي حلو ځلو به نظر ستالی کیږي، بلکې په سرکاري سکولونو کې استادان له خپلو ډیوټیانو د پټېدو پر مسله به هم قابو موندلی شي.
کوم سکولونه دي لکه سمکانو شهر ته، مسوزو شهر ته، یو بل د شرجي شهر ته، یو صدیق کوم سکولونه دي، په دوی باندې مانیټرنګ شي وش. تو مانیټرنګ شي وش نو مطلب هر یو ټیچر به مطلب په ډیوټی کولو باندې مجبور شي او سټوډنټ ته پیدا وشي.
د تعلیم محکمې مشر احمد خان پراچاوای د صدې په ایجوکیشن دفتر کې له نورو تعلیمي ادارو په ازي توګه ځینتنان راوستل شوي دي چې هغوی له دفتري کارونو سره پر سکولونو چاپې هم وهي. احمد خان پراچا د خبره مانی چې هلته په دفتر کې د انسپکټرانو کمیشتا او وای دغه مسلې د حل کېدو لپاره کوشش روان کړی دی.
سکولونه نشته او یا لکه داسې نور ایشوز دي هغه کې موږ سره برابر توقس دي چې موږ سره به مرسته کوي او ماته یقین دهنیاره کړي دي.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې شاوخوا 3500 استادان او 1500 پورې د څلورمې درجې نور ملازمین د سیمې په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي، خو تر اوسه هلته د انسپکټرانو عمله نه ده خستل شوي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د انډونیشیا چارواکو د سپتمبر په 9 ویلي چې د دې هیواد د سولاویسی ټاپو په پالو ښار کې زلزلې ورسره سونامي لږ تر لږه 1400 کسان وژلي دي او په سلګونه نور یې ژوبل کړي دي. د چارواکو په وینا د سپتمبر پر 28 راغلي دي زلزلې او سونامي له کبله د مړو او ژوبلو دا شمېر بیخي لومړنی دی او ښایي چې په دې شمېرو کې زیاتوالی راشي، ځکه چې د پالو په نامه دا ښار نږدې 3.5 لک آبادی لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناور.
چارواکو نن راپور ورکړی چې د انډونیشیا د سولاویسی ټاپو په پالو ښار کې د زلزلې او سونامي له کبله د وژل شو شمېره 1400 ته رسېدلې او په سلګونه نور جوبل دي. د پالو ښار چې نږدې 3.5 لک آبادی لري، پرون پکې په ریکټر سکیل د 0.15 درجې زلزله وشوه چې ورسره د سمندر اوبه تر 2 میټرو لوړې شوې. د انډونیشیا له قدرتي آفتونو سره د ژغورنې د ادارې ویاند نن یوې خبري غونډې ته لومړی ویلي وو چې د پالو ښار 4 اسپیتالونو د 8 مړو خبر تایید کړی، په سلګونو کسان جوبل شوي او لا هم د نورې مرګ جوبلې ویره څرګندېږي. په ځای ټلویزیونونو خودل شو ویډیوګانو کې ښکاري چې کورونو او یو جمعه ته د اوبو چپې ورزي، خو لا هم د دې ویډیوګانو تصدیق نه دی شوی. ویډیوګانو کې ښکاري چې پلونه نړېدلي، سړکونه مات شوي او ودانۍ چپه شوي. د انډونیشیا له قدرتي پترونو سره د مبارزې ویاند وایي چې د سونامي ښکار شوو کسانو جسدونه په یو شمېر ځایونو کې موندل شوي، ځکه چې دغه کسان د ودانیو ملبو وهلي یا د سونامي څپو وړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر نږدې 5 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار انیس اجمل ناورو.
تکړه قبایلی خویندو تنظیم د حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د سر تر سره ټاکنې شي، خو ځکه د پوره نمایندګي ورکړل شي. هلته د قبایلي سیمو اصلاحات عملي کولو لپاره د یوې ډلې ټاسک فورس غړي هدایت الله ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د انتظام لړۍ تندولو په دغه سیمو کې د سر تر سره د بلدیاتي او صوبایي ټاکنو کولو ویلي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تور پر کړی چې هند سر تر اسمان پر مختیا په لار کې وي. خان د تیرر په نیار کې د سر په مرستو قریشی خبریالانو ته ویل چې د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج خبرې خپه غور واورېدې، خو سوراج د غونډو وړاندې د وینا نه وړاندې له غونډې ووته. د انډونیشیا چارواکو نن ویلي چې د سلاویسي جزیرې په پالو ښار کې د 2.5 کچې سلسلې او لاوروستو سونامي په نتیجه کې نږدې 400 کسان وژل شوي او په سلګونو نور زخمیان شوي دي. سوات قومي جرګې د حکومت لخوا په سیمه کې د پوځي چوڼۍ جوړولو فیصله رد کړې ده. د سپتمبر 15 صوبایي کابینې پرېکړه کړې وه چې په سوات کې د پوځي چوڼۍ لپاره د سیمه کې غوښتو په معامله کې ځینې اړوند خبرې چې په قانوني توګه پېچلې وي نرمکل شوي دي. د افغانستان د دینی عالمانو وکاسته وقت پاکستان ته ورغلی دي. تر ماښام د افغانستان د پولي دادي شورا وایي چې د افغانستان د دینی شالو دی وویل چې د سفر مقصد د پاکستان له دینی عالمانو سره د افغانستان د جګړې سولې په اړه د یوې ګډې غونډې په جوړولو خبرې اترې کول دي. د شام سرکاري خبري ایجنسی ویلي دا هېواد اردن ترمنځ په پوله د تجارتي لارې خلاصولو لپاره تیاریانې مکمل کړي دي. د دې لارې خلاصېدو سره به د شام حکومت له عربي هېوادونو سره تجارت بحال شي. او د تسکوتو تاري چارواکي وایي چې د روسیې حکومت نیمه کړې چې د تسکوتو استعمالوونکو د روسیې پنځوسو میلیونو خلکو پر وړاندې انټرنیټي بریدونه شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ډیلی ټایم او رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار به د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې اورېدنه کوي، کوم چې یو ښه ګام دی، ځکه چې په پېښور کې د وژلې شوو ماشومانو مور پلار دا غوښتنه کوله چې سپریم کورټ کې د دې کیس اورېدنه وشي. ورسپانه لیکي چې کله ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان په 2014 کال کې په پېښور آرمی پبلک سکول حمله وکړه، نو 130 زیات زده کوونکي یې ووژل. د کم وروستو چې حکومت یو شل نکاتي قومي اکشن پلان جوړ کړو او نه صرف د په سزا بندیز ختم کړو، بلکې فوزی عدالتونه هم جوړ کړی شو چې پکې په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ یو شمېر کسانو ته سزاګانې ورکړې شوې. ورسپانه لیکي د قومي اکشن پلان تر لاندې د دې پیښې عدالتي پلټنې په کار دي او تمه څرګندېږي چې د اکتوبر په 15 کېدونکې اورېدنه کې به د بې ګناه وژلې شوي ماشومانو مور پلار ته انصاف ترلاسه شي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په قومي اسمبلۍ کې په خپله وینا کې اپوزیشن غړو لپاره غله او ډاکوان لفظونه استعمال کړل چې لوجی اپوزیشن غړي احتجاجاً د ایوان څخه بهر لاړل. ورسپانه لیکي د نوي حکومت د وزیرانو د ملک نه د کرپشن خاتمه کولو جذبات د قدر وړ دي، خو ورته د پارلمان د تقدس هم خیال ساتل پکار دي او کچا درغلي کړي وي نو جرم ثابتولو وروستو زندان ته دی ولیږي. ورسپانه لیکي د تحریک انصاف ګوند غړو بعد انتخاباتو وړاندې هم د نورو ګوندونو مشرانو پر ضد سخت بیانونه ورکول او اوس هم هغه کار کوي. حکومتي غړي د دا قسمه بیانونو لوجی ځان لپاره مشکلات جوړولی شي، نو ورله پکار دي چې بیانونه ورکولو په ځای د عملی کار وکړي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د تجارت او ټیکسټایل لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د تجارت سیکتر وویل نوې 15 تجارتي پالیسۍ کې د نورو ملکونو ته ملکي مصنوعات لیږلو هدف 40 اربع ډالر مقررولو فیصله کړې شوې ده، کوم چې یقینا یو ښه ګام دی. ورسپانه لیکي تجارتي پالیسي کامیاب جوړولو لپاره به حکومت ته د بجلی او ګیس په پالیسۍ هم نظرثانی کول وي. ورسپانه لیکي د پاکستان په مهمو برآمداتو کې د نورو شیانو ترڅنګ جامې، خوراکي شیان، مالګا، سیمنٹ او قیمتي کاڼي شامل دي. د ایویخې او پایدار تجارتي پالیسۍ سره د دې شیانو برآمدات نور هم زیاتې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، الجزیره په پانی د پاکستان د نوي حکومت لخوا نړیوالو سیمایزو هیوادونو سره د تعلقاتو، سی این این په پانی د ایران او امریکا ترمنځ د ترینګلو اړیکو موضوع باندې لیکنه خبرې کړې دي. د غدوانو لیکنو مهم اټکی له مجید بابر ناور.
الجزیره په پانی په خپل راپور کې د امریکا او هند سره د پاکستان د اړیکو موضوع راخسته ده او لیکي چې د عمران خان په مشرۍ کې دغه هیواد نوي حکومت ته د امریکا او هند سره ترینګلي اړیکې په میراث کې پاتې شوې دي. بلخوا سارون کې دا پوښتنه راپورته کوي چې د پاکستان نوي مشرتابه به په نړیواله او سیمه ییزه کچا خپلې خارجه تګلارې له څه شکل ورکوي چې له مخې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې له هم دوام ورکړي، هند سره رابطې هم بحال کړي او د امریکا سره د امداد د بحالۍ او پوځي تعلقاتو ښه کولو چارې هم وکړي. لیکنه کې راغلي چې د وزیر اعظم د سوکۍ د سوګند پورته کولو نه پس عمران خان هند سره د خبرو اترو وړاندیز وکړو چې هند یې مثبت ځواب وویلو او د خارجه وزیرانو ترمنځ یو ملاقات د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې وټاکل شو. خو هند د دې ملاقات د منسوخ کولو اعلان څو ساعته پس له هغې وکړو چې په هندي کشمیر کې د وسلوالو لخوا درې پولیس سرتیري ووژل شول. هند د دې ملاقات د منسوخ کولو یو بله وجه دا وښودله چې پاکستان سمود مخکې د هندي سرتیرو لخوا د یو وجل شوي کشمیري وسلوال عکسونه په ډاک ټکټونو چاپ کړي. هند وایي دغه ګام سره پاکستان د ترهګرۍ او ترهګرو ستاینه کوي. د لیکنې په خبره کله چې عمران خان د وزیر اعظم د سوکۍ سوګند پورته کړو نو یو میاشت پس امریکا سره هم اړیکې نورې خرابې شوې چې کله د امریکا د دفاع وزارت په پوځي مت کې د 300 میلیونو ډالرو مرستې وځنډولې. دا امداد د هغو 1.1 ارب ډالرو برخه ده چې د جنورۍ په میاشت کې امریکا د دې وجه ځنډولې دي چې وایي پاکستان په خپل ځمکه میش د وسلوالو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه کوي. بلخوا سی این این ویب پاڼې په خپل یو راپور کې د امریکا او ایران اړیکو ته کتنه کړې او د دریو دفاعي چارواکو په حواله لیکي چې په دې نږدې څو ورځو کې امریکایي استخباراتي ادارو داسې معلومات ترلاسه کړي چې له مخې ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د خپلو ملاتړو ډلو او وسلوالو لخوا امریکایي پوځي اهداف په نښه کړي. چارواکي په دې باور دي چې دا خطر په خاصه توګه په شام کې د میشته وسلوالو او یا د منځني ختیځ ځینې نورو برخو کې فعالو ډلو لخوا رامنځته کېدای شي، خو استخباراتي چارواکو د کوم مشخص هیواد او یا ډلې ذکر نه دی کړی. د ویب پاڼې په خبره که هم د ایران لخوا په امریکایي سرتیرو د بریدونو کولو کومې څرګندې اشارې نشته، خو په اهواز ښار کې د هغو بریدونو نه پس چې پکې یو کم 1.5 کسان وژل شوي وو، ایران نیغ په نیغه په امریکا او د هغوی په ملاتړو هیوادونو د دې برید تور پورې کړی و.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی په داندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ په هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج په جنوب ایشیا کې د سیمه ییز همکارۍ د سازمان سارک د غونډې نه په نیمه کې پاسېده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هند د سارک د پرمختیا په لار کې یوازینی خنډ دی. نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیری نور.
په نیویارک کې پروند ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د سارک سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وشوه. د غونډې مشري د نیپال د بهرنیو چارو وزیر پرادیپ کومار کوله. د غونډې نه وروسته خبریالانو ته د وینا په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل هغه د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج خبرې خپه غور واورېدې، خو اغلې سوراج دغه د وینا نه وړاندې له غونډې بهر ووته. نوموړي هند ته په اشاره سره وویل چې یو هیواد د سارک سازمان د پرمختیا په لاره کې لوی خنډ دی.
مجھے آج یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی.
زندہ خبر پجار کوم پرمختیا کی او ددی سیمی دیو بل سر پر تڑلو او خوشحالے کی یواز یو خن دے او دیو حیواد رویہ دا چے دہا خلقو جذبہ ناکام کبھی چاچے ددی سازمان بنیاد خے دے
ساکھ کی سپیرٹ کو جو اس کی فاؤنڈنگ فادرز کی سپیرٹ تھی اس کو ناکام کر رہا ہے.
غنڈتا پوینا کی د ہند بہرنی چار وزیر اویل پا سویلی آسیا کی وس ہم طرح گری د سیمی امنیت او استحکام تلوی خطر دے او باید ہاگ چاپیریال لمین زیوڑل شی چی د طرح گرے سرا مرست کئی. ہند پا 2018 کال کی ہم پا اسلام آباد کی د سارک پا سرمشریز کی د گڈون نا انکار کڑے ہو او تور پوری کڑے ہو چی اسلام آباد پا ہند کی د طرح گرو سرا مرست کئی. د ہند انکار نو رستو بوٹان بنگلہ دیش او افغانستان ہم پا کانفرنس کی گڈون و نکڑ. پا پیخور پہنتون کی د سیمیز چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ڈاکٹر سرفراز خان وائی سارک د سیمی د پرمختیا او ہیوادون ترمینز د ہمکارے لپارا یو خ فورمو خو د ہند او پاکستان د رویے لکبلا پیاوڑے نشو. بیگا مشال ڈیڈو سره د خبرو په وخت نو موڑی زیات تکڑا
سارک آرگنائزیشن بنیادی طور پر زمون ټول توقع داوا چې دا به لږ سینیټی راولي په دې علاقه کې ملکونه به د یو بل سره تجارت وکړي فری ٹریڈ اگریمنٹ به وکړي دنیا کې چې داسې ریجنل آرگنائزیشن د لاسه ملکونو ترقی کړې وه آسیان نه کا یو گروپ دی نو هغه خوبونه چې وکړو اوس ګورو نشو پورا او هغه کې زیات چې دین د ناکامۍ موار هند او پاکستان لګي پکار وکړي دا نور سار کوله ملکونه چې د مشرانو کې نه پاکستان او هندستان والا او دیتا پاکستان کې ملامت کوي چې دا تاسو کوې تاسو خپل ځان تبا کړی تبا کړی دی دا موږ هم د ختم تبا کړی دا
سار کې د سویلي اسیا د هیوادونو د همکارۍ سازمان په کال 1915 اتیم کې جوړ کړل شوی و چې مخه د پرمختیا لپاره سیمایزه همکاري ده. پاکستان، ہندوستان، نیپال، بوٹان، بنگلہ دیش، مالدیف، سری لنکا او افغانستان د دې سازمان غړي هیوادونه دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اور دلے مہروی
تاسو مشال ریڈیو تغوگی وریدن کو افغانستان د سولې عالی شوراوی تر دې د مال طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمه خبرې نه دي شوې. خدای دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یو خبری غونډه کې ویل چې روانو هڅو ته په کتو دوی هیله مند دي چې یو ورځ دواړو لوري سره د سولې خبرو ته کینی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې غربي رسنیو په سعودي عرب کې د ملي وحدت حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړي. نور تفصیل د یوسف خان زدران نور.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیده کاته شوې دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل له دې سره د سولې خبرو ته د رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کیږي او دوی هیله مند دي چې بالاخره به دغه هدف ته ورسیږي. رسمی و مستقیم بین دولت و خبر د دولت او طالبان او همدار از د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ نه دي ترسره شوی. هر څه چې دي د شایعات او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار داسې ګرم دی چې څوک یې مخه نشي نیولی. ښاغلی خلیلی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تېره اونۍ په سعودي عربستان کې سره لیدلې دي. دغه خبری اژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغې ناسته کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادلې خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د رواني میزان میاشتې په 28 نیټه کېږي چې د امنیت او شفافیت په برخه کې اندېښنې موجودې دي. د یادونې ده چې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې هم دغې رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا د دریځ ترڅنګ طالبانو هم له دې مخکې دغه دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دې سره سره چې دا کار نه دی شوی خو په ټوله کې د بې اعتمادي فضا مخ په ټولېدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلی:
بار دیگر تاکید میکنم که شورای عالی صلح
دی وی ز ټینګار کوم چې د سولې عالی شورا خپل لاسته راوړنې لري او د بے باوري فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې له وسله والو طالبانو سره له تیرې څه باندې یوې نیمې لسیزې راهیسې د سولې د خبرو هڅې کېږي، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې د هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیلې څرګندې کړې دي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د دغه کار لامل پر طالبانو د پاکستان فشار او دغه هیواد لاسوهنې ګڼي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په پاکستان کې په ملکی کچ تیاریدونکو وړو وسلو درې ورځنی نمایش پرون د جمعې مازدیګر نه د اسلام آباد په پاک چاینا فرینډشپ سینټر کې شروع شوی دی، کوم چې به سبا د اتوار ورځې پورې جاری وي. په نمایش کې په ملکی کچ تیار کړل شوی تمانچې، ټوپکې، شاټګن، چاکوان، د اوسپنې جوړې خولۍ او د سرمنې جوړ مصنوعاتونه علاوه د ښکلا لپاره استعمالیدونکي شیان هم ایښودل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا احمدالله راکوي.
پاکستان هانټنګ اینڈ سپورٹس آرمز ډیولپمنټ کمپنی د سوری لاندې شروع د وړې وسلې د نمایش تابعیا د پاکستان د صنعت او پیداوار وزارت کړی دی چې پکې د اویاو نه زیاتو کمپنو د زرو نه زیات جوړ کړی شوي شیان ایښودی شوي دي. په نمایش کې په ملکی کچ تیار کړی شوی تمانچې، ټوپکې، شاټګن، چاخوان او د څرمنې جوړ مصنوعاتو نه علاوه د ښکار لپاره استعمالیدونکي شیان شامل دي. د یادې کمپنۍ ډیپټی مینیجر شاهد محمود مشال ریډیو ته وویل د دا قسمه نمایشونو د لارې نه صرف په کی کچ بلکې د نړۍ د نورو ملکونو خریدارانو توجه په مقامی کچ تیار کړی شو د شیانو طرف ته راګرځول دي. د نوموړي وینا وا
زموږ کوم لوکل پروډکټس دي، هانټنګ، سپورټنګ آرمز دي، نایوز دي، ډیګرز دي، وزیر آباد کې دي، پیښور کې دي، چې د خلک سکل مود لوکلی او انټرنیشنل خلکو ته خو خري چې موسره د ځل خلک موجود دي چې هغه ګلوبلی ه کمپلیټ کولای شي. مین مقصد د دې چې د خلک د امور او چت کی د خلک ایکسپورت شروع کی او په دې سېکټر کې د جبونو اپورتونټی پیدا کی. او زموږ ایکسپیکټیشن دادی چې دا به تقریبا په درې ورځې کې 15-20,000 ویزیٹر بدا کا کی چاہے کہ امبیسیڈر ہا شامل دی، آگے کے گورنمنٹ افیشل ہا شامل دی اور مختلف ویزیٹر شامل دی، ڈیلرز دا شامل دی.
د پیخور په کوهاټ روډ د وسلی جوړون کی ایوی کمپنی مالک امین اللہ چې په نمائش کې سٹال هم لگولې دی مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته اجازه ورکړي نو د کال په ملیونونو ډالر وړه وسلا د ملک نه بهر لیګلې شي.
کے پی کے فی الحال 12 بور جوړی گی، 9 ایم ایم او 30 بور ټول لوکل جوړ دی، پاکستان میڈ، باہر نه دیکھیو شیم. حکومت نه موږ له سپورټ نه ملایي فی الحال
نمائش مشر میلما د کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی و نوموړي د مختلف استالونو دوره کول ورستو مطبوعاتو ته وویل هغه هنرمندان چې دا مصنوعات جوړوي ډیر باصلاحیت دي ځکه چې د کم وسایلو باوجود د نړیوال کچ وسله تیاروي او د دوی حوصله افزایی کولو سره به د روزګار موقع نور هم زیاتی شی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پړانګ غار د سپری پرایمری سکول د بیا رغونې په اړه د مومندو کمشنری انتظامی چارواکي وای دغه سکول به هغوی وابډا محکمې ته حواله کړي. دا سکول چې د 2010 کال په سیلابونو کې ړنګ شوی و لای هم ودانی ویجاړه پرته ده. ته دغه سکول سره نږدې د سوات په سیند مهم ډیم جوړولی شي چې د وابډې محکمه وایي هغوی به ړنګ سکولونه، سړکونه او نورې ترقیاتي کارونه هم سرته رسوي، خو د سپر خلک وایي دا سکول باید زر تر زره جوړ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترکزی راکوي.
دا مومندو د پړانګار سپری کلی سرکاري پرایمری سکول ودانی د کال 2010 سیلاونو ړنګه کړي چې نن وختونه د سیمې ولس د سرکار د مرستې نه بغیر د خپلو بچو د تعلیم لپاره د ړنګ سکول نه پاس په یو غونډۍ کوټه جوړه کړې. د استادان او 15 ماشومان هم دغه کوټه کې راغونډ شوي وي چې نه یې د ناستې ټغر شته، نه یې میز کورسی او نه یې د لیکلو تخته یا بورډ شته. د سکول مشر استاد سید سلیم بادشاہ وای
تقریبا د دبادی تقریبا 2000 مشتمل د ډیر چاپیره پټی باندې شو شید باندې شو د سکول نه غړې د مهاجر دي کې اوس مهاجر لړ وطن ته د سی برس کورنی جود بابا ساجی دلته کې مخ کې سکول ډیر غټ سکول 2010 کې سیلاب راغی کې بس لړ بو یوړو 2010 نه دی خو موږ باندې حکومت اس د افسران ډیر دی راځي جی هو او دغه سکول دی ته خیال وکړه.
دغه کلی هغه ځوانان چې په ډنګ سکول کې سبق وویلو وای چې د دې سکول نو وتل یو شمیر ځوانان نن غټ غټ افسران ډاکټران او انجینران جوړ شوي. کوچ سکول ډنګ شوي نن د یوې کوټې سکول کې خلک خپل ماشومان سبق له هم نه را لیږي. عبدالله خان هم په دغه سکول کې سبق ویلې او خپل اړګ شوي سکول ته ډېر خپه کیږي.
مونږ د ټیرې لارې هم بندې وې چې مونږ دې تر ورسو د سکول معمولی معمولی نشانات پاتې وو او چې خپل سترګو باندې مولي دوه مونږ سترګو د ستارې وکړلې د خپل د خپګان په خپل کورونو نو په خپل دغه نو صرف په سکول باندې وو چې ولې زمونږ ډېر ښایسته سکول په دې ځای کې جوړ شوی او ډېر مزیدار جوړ وو او په ټول دغه کې پاټه کې زمونږ سکول ډېر په ون لمبر روان وو ډېر په تعداد کې په ون لمبر روان وو په تعلیم کې په ون لمبر روان وو.
د کوزه محمد اسسټنټ کمشنر توصیف خالد وایي چې دا سکول د محمد ډیم سره نږدې دی او هغوی کوشش کوي چې دا سکول یو وار بیا ورغوي. د سکول مشر استاد سید سلیم بادشاہ هر ورځ د کلی په لارو کوسو او حجرو کې د کلی د خلکو سره ملاویږي او خلکو ته وایي چې هغوی باید خپل ټول ماشومان چې نه داخل دي سکول ته راولېږي ځکه چې که سکول وران دی خو په دغه یوه کوټه کې به هم هغوی تعلیم جاری ساتي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پړانغار.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د نوبل جایزې ګټونکو د تعلیم د مبارزې ملالا یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی په انګریزي ژبه کې د لیټ هر فلای په نوم یو کتاب لیکلی دی چې د نومبر په اتمه نیټه به له برتانیا په دیارلسمه و بیا له امریکا نه اخبار شي. په دې اړه نور معلومات شاهین بنیری نور.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د تعلیم د خورولو فعال او د ملالا یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی د لیټ هر فلای یا پریک د چې هغه والوزی په نوم په انګلیسي ژبه کې د خپل ژوند کیسه لیکلې ده. دا کتاب به د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه له برېتانیا او په دیارلسمه نیټه له امریکا خپور شي. پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ضیاءالدین یوسفزی وویل په دې کتاب کې په لری پرتا غریز سیمه شانګله کې د خپل تعلیمي هلو زلو جنکو د تعلیم او جنکو ته د تعلیم نو ورکولو پاړه د زنو پلارانو د رویو او خپل تجربو پاړه لیکلی دي.
لیټ هر فلای هغه الوت تپریک دی. دا کتاب چې دی دا زما د ژوند کیسه ده او د دې پیغام د ټولې نړۍ د خلکو د پاره عموما او بیا د پښتنو د معاشرې د پاره خصوصا د دې پیغام ډیر مهم دی. نو دا کتاب به مونږه په نورو ژبو کې هم په شپږو ژبو کې هوس چاپ کیږي خو دې سره سره به ډیر زر مونږه دا په پښتو او اردو ژبه کې هم چاپ کوو.
د ضیاءالدین یوسفزی په ان له خپلو بچیانو سره د مور پلار لخوا یو شان سلوک کولی شي په یوه ټولنه کې خزینه او نارینه مساواتو ته لار هواره کی.
زما ژوند د شنګلې په یو کلی کې د وړوکوالي ژوند د یو زوی په حیثیت بیا د یو پنځو خویندو د ورور په حیثیت او بیا ورسره زه د دوه زامنو ماشاءالله پلار مې ما او د سره زما او زما د کور ودانې د تورپیکۍ زموږ چې کم ژوند دی نو دغه ټولې حواله او پدې کې چې بیا د تعلیم د وجې نه زما په شخصیت کې د وړوکوالي نه واخله تر دې وخته پورې کوم بدلون راغلی دی. دې سره سره چې د تعلیم په حواله باندې زما کم لږ ډیر زیار دی نو دا غي ذکر په دې کتاب کې به وی او ما ته امید دی چې دا به د لوستونکو لپاره ډیر خوندور او ډیر سودمن وي.
د دې کتاب سریزه ملالا یوسفزی لیکلې او د ایډیټ او لیکلو په برخه کې ورسره وتلې انګلیسي لیکوالې لوئیس کارپنټر همکاري کړې. نوموړي خپل دوه کتابونه لیکلي دي او لوی برتانوي ګڼې سټرډي ټایم میګزین سره کار کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو زو خوست چرته چې د فوټبال لوبي هغه ټورنمنت چې 2 میاشتې مخکې پیل شوی وو او سلور سلويخت لوبډلو پکې برخه لرله. د جمعې ورځ په مخام د متون د کجری کلی لوبډلې په بریا ختم شو. د ټورنمنت تابعیا کونکي وایي ل دې ورزشي سیالي مقصد یې داو چې ولس او ځوانان یووالي ته راوبلي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینار نجیب الله لوخیل راکړي.
په خوست کې د فوټبال ټورنمنت پایلو بچي د حکیم تنیوال په تفریحي پارک کې د متون د کجری کلی او د حیدرخیلو د بریا لوبډلې ترمنځ ترسره شوه. زرګونه مینوال نندارې ته ورغلي ول. د ټورنمنت تابعیا کوونکي ملي سوداګر انجینر اکبرجان اکبری مشال رادیو ته وویل
د دې نه هدف دا و چې موږ خپل ځوانان خپل ولس یووالي ته راوبلو، خپل پیغام ولس ته ورسوو چې موږ د صلح ارمنجن یو، موږ د یووالي ارمنجن یو، خپل ځوانان تشویق وه تاسو ترڅو هغه شومه پاتیدا چې په شهیدو کې دي د دیغې لوګری وکړو.
د ټورنمنت ګډونوالو خپل لوبډلې د لوبې پر مهال په چکچکو او غورځو تشویقولي. د متون د کجری کلی د لوبډلې او ترمینوال شریف الله له نورو سوداګرو او نوماندانو هم وغوښتل چې دا ډول ګټورې برنامې چې د ډیرو خلکو د تفریح او ساتیرۍ سبب کیږي ترسره کړي.
پوس په نورو سرمایه‌ګزارانو یا په نورو کاندیدانو هم موږ غواړو چې دا ټورنمنټونه په لیاره وچوي، ټول د خو ځوانانو لپاره خاصتا د موادو مخدر نه صرف نظر وشي او دا رقم مصرفیتونه وي ته پیدا شي.
د بریا لوبډلې ترمینوال استاد فیض محمد گلاب دوست وای
په خوست کې نن سبا فوټبال ډېر مینوال لري او ډېر رشد کړی ده. ځکه فوټبال ډېر لرغونی لوبه ده چې په ټوله نړۍ کې په مخ ځي. نو الحمدلله نن سبا د خوست کې ورزشکاران په هر رشته کې ډېر پیاوړي دي او فوټبال هم ډېر ښه روان ده او ډېر ښه لوبه کیږي.
د جمعې ورځ په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه هم پیل شول. د نظر خاوند زید شانګر وایي چې
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست هم د افغانستان په کچه هیله داده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډۍ باندې او په نورو بېهوده لارو باندې مصرف کړي، ښه خبره داده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي.
دی یادونه ورده د خوست په مرکز ولسوالۍ کې لږو نظر ځوانان سپورت کوي. کسه هم په خو والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوخي لوبي وي، خو په دې ورستوي کې بیا کرکټ لوبي زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلی او قوم کې د لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان د رزمي ورزش په کلبونو کې تمرینونه کوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د رواني خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلیو. یو ځل بیا لند خبرونه د انیسا اجمل ناور.
اصلاحات امنی کول لپاره د یوې ډلې ټایا ټاسک فورس غړي هدایت الله ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خبرو څخه فاصله د کړې سیمه یې سیمه باندې کومولو په دغه سیمه کې د سر تر سره د بلدیاتي صوبې ټاکنو کول ویلي. الته تکړه قبایلي فنډ تنظیم له حکومت وختنه کوي چې په قبایلې سیمه کې د سر تر سره ټاکنې وشي او خپل تدې پورا نمائندګي ورکړل شي. د انډونیشیا چارواکو نن ویلي چې د سلاویسی جزیرې په پاره فار کې د وې شری جنسکه چې تر سره ولاغه مستوې سیمه کې نتیجې کې نسی سلور څو کسان وشي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تور پورې کړی چې هند سارک سازمان د پرمختیا په لار کې یو لوی خنډ دی. تر اوسه په نیویارک کې د سارکو نیوستو قریشی خبریالانو ته وویل چې دا د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج خبرې ښه په غور واورېدې، خو سوراج د هغه له وینا وړاندې له غونډې بهر ووتله. سوات قومي جرګې د حکومت لخوا په سیمه کې د پوځي چوانې جوړولو فیصله رد کړې ده. د ستمبر په 20مه صوبایي کابینې پریکړه کړې وه چې په سوات کې د پوځي چوانې لپاره د سیمه کې اغېستو په معامله کې ځینې هغه خبرې چې په قانوني توګه پیچلې وې نړیول شوې دي. د افغانستان د دینی عالمانو یو کسیزه وفد پاکستان ته ورغلی دی. تېر ماښام د افغانستان د سولې ادارې شورا بیان کړی احسان تهیم مشال ریډیو ته چې د دې سفر مقصد د پاکستان له دینی عالمانو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې په جوړولو خبرې اترې دي. د شام سرکاري خبري اژانس ویلي د هیواد او اردن ترمنځ په پوله د تجارتي لارې خلاصولو لپاره تیاریاں مکمل کړي دي. د دې لارې خلاصېدو سره به د شام حکومت له عربي هیوادونو سره تجارت بحال کړی شي. او د فیسبوک اداري چارواکو ویلي چې د روسیې استعمال مکړي چې د فیسبوک استعمالونکو د نږدې 50 میلیونه خلکو په پاڼو انټرنیټي بریدونه شوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان د انیسا جمال او زموږ د تکنیکی همکار نگین صادق پور له خوا تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ له اړخه د خدای پامان او وختونو ته.